سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي. د خبری مجلې تموز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیلو. دا طالبانو چارواکي وایي په پنجشیر کې د اوسپنې او سرو زرو د کانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو په ولسوالیو کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پرون خبر ورکړی دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. له نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نورو شرکتونو سره یې د کانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړۍ جوپه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر اژانس د دغه هېواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړی دی چې دا بشري مرستې یې له افغانانو سره کړې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په یوه الوتکه کې خوراکي مواد، درمل، خیمې، کمپلې، چپرکټ او فرشونه د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسول. په بغلان، غور او فاریابو کې ولایتونو کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی دی او مالي زیانونه یې خلکو ته رسولي دي. درې نوي کلن محمد علي موهيدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موهيدي کرماني ته د سه شنبه په ورځ په غونډه کې له 3000 غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهي سپینګیری شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هېواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجب برید له پایله تروسه د 1540 ماشومانو د وژلو خبر تایید او زیاته کړې ده چې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1338 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا د اپریل 15 په اودیسی کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. یونیسف زده کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې دوی مستندې کړي دي او اصلي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ملي لوبډلې د 3 لوبو لړۍ وګټله. د دوه لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د تیاریو په ترڅ کې 3 لوبې په پام کې وې چې پرون یې دویمه یوه ترسره شوه او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د 6 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ یوه متحده ایالاتونو په 5 وکټو ګټلې وه او دویمه یې سبا ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز د 3 لوبو د نړیوال جام قربانه دي. دا لوبې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د جون په 9 به پای لوبه ترسره شي. تاسو زموږ کله ساتي رادیو نوري اوس ساتي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو پر لاندو سپوندو نس 25 مترو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني سپا 2 لشپګنوي وړاندې په مچله کې سره د ماتلې پورې درې شي. په دوه کې د طالبانو نړیوالو ترمنځ ناسته کیږي خو افغان نجونې وایي چې کېدای شي په دې غونډه کې بیا هم د افغان نجونو د زده کړو موضوع باندې خبرې ونه شي. خو د دوی هیلې څه دي؟
د نجونو په لور باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدل دي او هیڅوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د چې په افغانستان کې وروستیو دوونو کې وروختونه شوي دي خلک وایي چې مرستې نه دي رسېدلې.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخی زیاد ضرورت ده، خلق بیخی زیاد تو تکلیف کردی. خوراکی تو که خیمه، پرستنه، کمپله، توشکی داشت، پتنه ده خلق سر نشد.
بل پلاو بیا په هلمند که دی ورختون و کروندگر زیاد نم کاری.
شش کار خونه ده پخوا پا پتلا ندی ورو شش کار دیسال ابو برانو و غنم و کشتون را کمزوری کرده.
نور مطالبه مشتمنتی آنوارا.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یونیسیار وایي افغانستان لا سخت سیلابونو وروسته له بحران سره مخامخ دی. دغه کمشنری ویلي زرګونه خلک بې کوره شوي او ډېرې له هم د سیلابونو له امله څرې تم دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې زرګونه کورنیو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي. یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ بیا وایي چې له هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری نن جمعه د مې 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېری لا هم نادرکه دي. یو این ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپناه، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپل اکسپانه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري له سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ خلق باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسایی که در اصل حکومت هستند قرار دهید.
د بغلان د مرکزی بغلان یو اوسیدونکی نصیر احمد ویل سیلاب ځپلي لومړنۍ مرستو ته سخته اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بېخي زیات ضرورت ده. خلک بېخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمې، پړسنې، کمپلې، توشکې، دا شر قطنه د خلکو سره نشته. فعلا په صحرا کې ژوند کوي. یو نیم کومه کونه چې دولت له خوا نشوي دي هغه هم ورته رسېدلي دي، بعضو ته او بعضو نه دي رسېدلي.
هڅه مو وکړه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د وختو زیانونو د وروستیو شمېرو په اړه د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سایق نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو 1500 تنه مړه کړي او تر 80,000 ډېر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړې او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه هم ډېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې د ورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د بشري حقوقو د څار ادارې دا کوي چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پادرې مناسته کې د بحث لپاره داسې موضوعات خوره کړي چې طالبان په دې ناسته کې ګډون ته وهڅوي. د یاد سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدرباره د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقونو د مسلې څنډه کېدو ته د احتمال په اړه اندېښمن دي. دا ادا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې د راتلونکي غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دوهې د دریمې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقونو مسلې احتمالي څنډې ته کېدو ته اندېښمن دي. د دغې سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوهې په راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره داسې موضوعات وټاکي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. نوموړی د ملګرو ملتونو دغه چلند نهیلي کوونکی وباله او وی ویل چې دا به د دغه بهیر د بې اعتبارۍ لامل شي. هیدربار په دې ناسته کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوحې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو په اند طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجنډا څخه ووزي. دې خبرې ته په پام سره چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې له امله لا هم ژور کېږي.
دا دا په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاری په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوحې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوی د دوحې درېمه غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز میری کارلو د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوحې په درېمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشري زیمانه یا ارک د پنجشنبه په ورځ د وی اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوحې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړې او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبان حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په می میاشت کې د دوحې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه وکړی. بل خوا که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې نه د استازو په توګه څوک ګډون وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو رښتینې غږ وي. له ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازي توپ کوي، هغوی چا ټاکلي دي. داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې افغانستان په مدني ټولنه کې پېژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوحې د درېمې غونډې د کرنېټې له اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
په راپور کې مو اوریدله چې د بشري حقونو د څار سازمان دا کړې و چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوحې په درېمه ناسته کې د بحث لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې طالبانو هڅوي تر څو په دې ناسته کې ګډون وکړي. دې سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې کېدای شي احتمالا په دغې ناسته کې ښځې څنډې ته کړی شي. بل پلو د امریکا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد په توګه باندې یاد کړی دی. مایک مکال د امریکا له حکومت څخه وغوښتل شو د خپلو متحدانو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د افغانانو له حقونو څخه سترګې پټې نه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې نجونې او دغشان د ښځو د حقونو فعالانې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو پر وړاندې د بندیزونو پر دوام اندېښنه څرګندوي. تفصیل لا بیدې سپوږمۍ نه اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بېګناه خلکو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونه ودروي. د ښاغلي مکال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یوه انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی. مایکل مکال په دې غونډه کې وویل
لشپګم ټولګي پورتنجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
جمهور غوښتونکی مکال چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له سرسختو منتقدینو دی زیاته کړې ده چې افغانستان کې د ښځو حقونه او ټول پرمختګونه او د ډیموکراسۍ د ودې لپاره د سختې مبارزې وروسته ټولې لاسته راوړنې د بایدن د یو اړخیزه شاتګ له پرېکړې وروسته له لاسه ولاړل. هغه څه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې تل رد کړي دي. ښاغلی مکال دغه شان زیاتوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د افغان ښځو او ماشومانو پر ځای طالب جنګیالیو او د دوی د وفادارانو جیبونو ته ځي. نوموړي د طالبانو لخوا د امریکا د پخوانیو افغان همکارانو د نیولو او غچ اخیستنې یادونه هم وکړه. زیاته یې کړه چې امریکا باید د ځانګړو ویزو پروسه چټک کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکو په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې هم د خپلو حقونو د محرومیتونو له دوام اندېښمنې دي. د پروان ولایت یوه اوسېدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي:
د یوې مور په توګه دا چې زه په کور کې کېناستم خپله دنده مې له لاسه ورکړه ډېره نه ځورېږم، خو دا چې زما دوه ځوانې لونې خپلې زده کړې پای ته رسولې وي، په وروستي کال کې یې زده کړې پرې بندې کړې، زه ډېره ځورېږم.
د ښوونځي زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه ده. ازادي راډیو ته یې وویل:
په افغانستان کې دا د تقریبا درې کاله پوره شوله چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بیخي بسته دي. نجونو نه شي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو پلور باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او هیڅوک هم نه شي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورنېږي. تر دې وړاندې هم طالبان په څو ځلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو د حقونو په برخه کې له 50 ډېر فرمانونو په صادرولو چې له امله یې په افغانستان کې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي، د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله تګلاره نه ده بدله کړې او له خپل دریځه نه ده اوښتی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان حکومت د هغو چینایي انجینرانو کورنیو ته تاوان ورکوي چې نږدې دوه میاشتې مخکې په خیبر پختونخوا کې د یوې چاودنې پر مهال وژل شوي وو. اسلام آباد ویلي دي چې پر دې چینایانو یو افغان ځانمرګي برید کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان مالی وزارت وایي اسلام آباد به د هغو 5 چینایي انجینرانو کورنۍ ته 2.85 میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې وژل شوی وو. پر دې چینایانو د بشام په سیمه کې هغه وخت ځان بشونکی برید وشو چې دوی د پاکستان د ستر بند د سو د لیدو لپاره روان وو. دغو چینایي انجینرانو په دې بند کې کار کاوه. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه یې خپور کړ ویلي دي چې حکومت به 8950 ډالره د هغه پاکستانی موټروان کورنۍ ته هم ورکړي چې له دغو چینایانو سره د مارچ د 16 مینټې په چاودنه کې وژل شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې د دې ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او ځان وژونکی هم د افغانستان وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان د حکومت په وینا افغان طالبان د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پي ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده چې له هغه ځایه د دې ډلې غړي پاکستان ته وړي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د وژل شویو چینایي انجینرانو کورنیو ته د پیسو د ورکولو پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې مشیه د پاکستان مالی وزیر محمد اورنګزیب کوله. په پاکستان کې په زرګونو چینایان په یو شمېر پروژو کې کار کوي چې په وروستیو کلونو کې وسلوالو پر دوی یو شمېر بریدونه کړي دي. وسلوال دا چینایان د خپلو قانونو په لوټلو تورنوي.
له خبرونو ور اخوا
په په هلمند کې به وخت بارانونو په غنمو کې وډول ناروغي پیدا کړې ده. د هلمند ولایت یو شمېر بزګران وایي سکال په دغه ولایت کې په زیات اندازه غنم کرل شوی دی، خو وایي حاصلاتو ته یې خې هیلې نه لري، ځکه چې د دوی په خبره چې بېلابېلو طبیعي آفتونو او مرضونو پکې پیدا شوي دي. بزګران وایي په غنمو کې د طبیعي آفتونو او مرضونو علت وروستي ورښتونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي بی وخت او ډیرو بارانونو د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیمه لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شار یو شمیر کروندګرو د اساتی راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه شار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګیدلې دي. دی وایي د غلطو ورشتونو پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فاته دي.
یاره د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه سوي اوبه بیا خو مرضونه شش کال ډیر وکړله. دغه سرخی مرض ورته وایي، د سرخی مرض یې وکړي، د جړۍ مرض ورته وایي، د مرض یې وکړي، نو مرضونه زیات وکړله. اوبه له بیا هم سوي په روز کال، خو اوبه نه وي، حاصلات یې څه کم و، نو شش کال اوبه شکر دی ستا، خو مرضونه زیات مرضونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړله. د خونو کې هوا یې پرالې، د هوا اوسه وکړله، او بیا زراعت ته زواره له باغو کومک نه سره وکړي. ما دی دوا پسنه چې موږ ستې دوا راکړي په دغه نو منیو پښه، نو هغه همکاري نه سره وکړه.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دی وره. شش کال دی سره ابو برانو مو غنمو کښتونه را کمزوري کړله. هغه خپل مصرف له نس په جوړو یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله، نو ډیر سره کمزوري کړ. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه، شش کال درې خورواره نه کی.
د مرکز لشکرګاه شار دغه بزګران زیاتوي کچیر د بارانونو لړۍ داسې روانه وي، نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنمو حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شار اړوند د باباجي سیمې یو بل کروندګر قدرت الله وایي د سیمې خلکو یې هر کال په زرګونه منه غنم مخسل، خو سږ کال بارانونو او فصلونو یې ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نومیږم، بزګر یم، دکان یم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې دی دی موږ چې اوس ته ګوره غنمو مرض کړی دی، د سیاکوناک مرض یې کړي او د سرخی کې دغه مرض یې کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کاله کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. دغه مرضونه چې وکړه دا د ډیرو اوبو په خاطر وکړله، چې دا ډیر بارانونه پر وسو خونیکه پر جوړه وه. دا څو میاشت کېږي خو اوبه پر بهیږي اوبهیږي، دا د دې څه دا مرضونو توان واخیستلی. او بل هغه مځکه چې پخوا خوروار کوله هغه سږ کال به پراوی امانه یا پر داسې پر شپېته مانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرضونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. دا فداسیال کې د چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې لکیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلیو د غنمو تر څنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سرو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پښتو خبری مجلې پایتره ورسیدو په پای کې به ورشو. د کندهار د اوسیدونکو هغه غوښتنه چوایي د دهلوي بند د پاکېدو لړیدو غوښتنه کړې ده. د دوی په خبره سکال په زیات اندازه اوبه په دغې بند کې راټولې شوې دي، خو دوی وایي چې دغه بند له رسوباتو ډک دی، نو ځکه یې اوبه ضایع شوې. د دغې بند څخه د کندهار ولسوالیو کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبېږي چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصیږي او بیا کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. په همدې سره به زموږ پښتو خبری مجله هم پای ته ورسیږي. یادونه کوم چې له دې راپور وروسته به واکس پاپ یا ستاسې غږونه وي او تر هغې وروسته زموږ د دری خبری مجله هم درسره مه هېروئ.
د دهلی بند افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوهم لوی بند دی چې د کندهار ښار ترڅنګ د دغه ولایت د وولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، ډنجړی، پنجوایی او میوند ځمکې او باغونه خړوبوي. د کلونو په تیریدو سره د دغه بند زیرمه څلوېښت سلنه له خټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصېږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري خو د کال په ټولو فصلونو کې یې ځمکو او باغونو ته کافي اوبه نه رسېږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا واله را روان دي. موږ په کوم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار شي هغه اوبه نه دي. دا بهش دغه سپای د داله سپای شي، دا واله پر سم وخت راله کېږي، دا بهش لوړه شي، دا داله لوړه شي. اوس موږ د غنمو وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان دي، موږ پر غنم باندې کښت نه کېږي چې دغه اوبه یې کوي یا بله کمې مداد مرد حکومت صدا خواهش نشه دا باش دلال وړه سه.
د فرویز پنوم یو بل کروندګر وایي د دهلی بند نه یوازې له رسوباتو پاکولو ته اړتیا لري بلکې ارتفاع یې هم باید لوړه سي چې ډیرو بزیر مکړي څو د کندهار د ځمکو او باغونو اړتیا پوره کړي.
دا دهلی بند خو نه سي جک سي لوړ سي ښه ده بره به اوبه هغه د پکښې کې ذخیره یې د مځکو واله او دوی ته معنی ګټه هم کوي نو سي جک سي دا به ښه وي. اوس خو پالته اوبه دي روانې دي په پارچاوو په هغه کې خلکو مځکې دي اوبه دي.
د دهلی بند د کندهار د مهمو تفریح ځایونو څخه دی چې سږ کال د زیاتو اورښتونو وروسته پارچاو سو او زیات شمېر میلهوال هلته د تفریح لپاره ځي. دغه بند ته تللي میلهوال د سړکونو د جوړېدو تر څنګ دهلی بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې د څوک د کندهار ښار څخه راځي وجه میلې ځای ته نو ډېر خراب دی. په دغه لاره کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي. نو زما د چارواکو څخه او د ټولو مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ کړي.
دهلی د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یو نیکې پاک شي او دا ځنګل یې ډېر ګڼو خراب دی دغه نیکې جوړ شي او دا لوړ ځای ډبې ډبې دي دغه نیکې سره برابر شي. نو د میلهوال لپاره به ډېر زمینه مساعد وي چې خوند ترې واخلي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د دهلی بند د لوړولو او درو نورو برخو لپاره د آسیا پرمختیایي او نړیوال بانک د $600 میلیونو مرستې اعلان وکړ او تمه وه چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملي چارې پیل شي خو د حکومت له ړنګېدو سره دا پروژه وځنډېده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي. پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یي، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یي، نیمو دې خواته یي، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورټ خبره کوي، کله د چیش خبره کوي، کله ته موږ همدغنه وس طاقت زم نه لرم چې زه پاسپورټ جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ غږ له نړۍ سره شریکوي. خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم دی چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم دی، افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 13 جی بی د یوې میاشتې لپاره ورکوي او هغه لاغوی نه کافي کېږي. یا تر دې چې 15 ورځې کار هم نه ورکوي. ته ایم ټی این دی، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکوي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې غوښتنې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما له خوا سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان یې پسې ډېر دی، جانبر نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ او ژغ ترې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبر ته جوړ کړي، ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.